دی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادۍ رادیو د نن ورځې غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. په دې خپرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. د دې خپرونې مطالب: ولسمشر اشرف غنی په مزار شریف کې دی. طالبانو په افغانستان کې د ترکی ځواکونو د پاتې کېدو طرحه رد کړه. د غزنی او پکتیکا لاره له څلورو کلونو وروسته خلاصه شوه.
دا لاره خلاصه ده او موږ د غزنی نه تر پکتیکا پورې په همدې پاخه سړک باندې تګ راتګ کوو.
په جګړو کې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې په اړه د بشري حقونو د ټولنو اندېښنې:
د ملکی خلکو نه ژوند اخلي او بالاخره د خپلو کورونو پرېښودل ته اړ کېږي.
او په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د روغتیا نړیوال سازمان وایي د کورونا ضد واکسین دریم دوز ته د اوس لپاره اړتیا نشته.
شته معلوماتو او ډیټا ته په کتو اوس وخت د دې اړتیا نشته چې موږ خلکو ته دریم یا تقویتي شاټ ورکړو.
په دې خبرونه کې نور مطالب هم لرو، خو لومړی خبرونه واورئ چې احمد شیبر چمتو کړي.
افغان ولسمشر نن په مزار شریف کې د بلخ او شاوخوا ولایتونو امنیتي وضعیت ارزوي. نن په تاجکستان کې د افغانستان لپاره یو غونډه جوړی شي او د عراق په جنوب کې د اورلګیدو له امله نږدې 2 تنو خپل ژوند له لاسه ورکړ. د خبرونو تفصیل: د بلخ ولایت د امنیتي وضعیت د ارزونې په خاطر ولسمشر اشرف غنی نن په مزار شریف کې له امنیتي چارواکو سره غونډه وکړه. جمهور رئیس غنی نن سهار د یو جګپوړي پلاوي په مشرۍ مزار شریف ته ولاړ. له عرف څخه په خپاره شوي بیان کې راغلي دي چې د غونډې پر مهال د بلخ او د بلخ شاوخوا ولایتونو د امنیت په اړه خبرې وشوې او ولسمشر امنیتي مسؤلانو ته لارښوونې وکړې. دا غونډه د بلخ د ولایت په مقام کې جوړه شوه. لومړی امنیتي مسؤلینو د بلخ په ګډون د ګاونډیو ولایتونو د امنیتي وضعیت راپور وړاندې کړ. ولسمشر غنی هغوی ته ډاډ ورکړ چې د افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو د تمویل او تجهیز په برخه کې نړیوالې ژمنې په خپل ځای دي. په وروستیو 2 میاشتو کې طالبانو د بلخ په ولایت کې یو شمېر سیمې لاندې کړې دي او د مزار شریف ښار ته په نږدې سیمو کې دوی د خپل حضور ویډیوګانې او عکسونه خپره کړې دي. د شانګهای د همکاري سازمان په چوکاټ کې د افغانستان د تماس ډلې څلورمه ناسته نن په تاجکستان کې پیل شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر په دې 2 ورځنۍ غونډه کې برخه اخلي. د بهرنیو چارو د وزارت یو ویاند حامد تهذیب تیر ماښام ازادي راډیو ته د دې غونډې په اړه وویل:
صحبت روی
په شانګهای سازمان کې د افغانستان د بشپړ غړیتوب مسله، لتراګری او تندلارۍ سره د مبارزې په برخه کې د افغانستان سره د شانګهای سازمان همکاري، د افغانستان اوسنۍ وضع او د سیمې په سوکالۍ باندې پر اغېز او بحث د دغه سفر هدفونه دي.
از اهداف عمدي از سفر است.
دا غونډه په پلازمینه دوشنبه کې ده. د منځنۍ اسیا هیوادونه په افغانستان کې د طالبان وروستیو پرمختګونو ته اندېښمن دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د بدخشان کران او منجان ولسوالۍ کې د طالبانو برید په شا تمبولی دی. د وزارت نن په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې دغلته د هوایي ځواک په ملتیا د امنیتي ځواکونو او پاڅونوالو په عملیاتو کې 2 طالبان وژل شوي او 4 ټپیان شوي دي. دفاع وزارت په کران او منجان کې د طالبانو د برید څرنګوالی نه دی مشخص کړی. واشنگتن ویلي د ایران د اټومي فعالیتونو په اړه وم پړاو خبرو کې کوم مهلت نه ټاکي، خو د احتمالي اټومي پرمختګ په اړه ایران ته خبرداری ورکړ. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان نیټ پرایس پرون وویل ایران هم خبرو ته یوازې دومره څه لري چې ووایي د اټومي تړون په اړه خبرې پیل شوې. د امریکا مخکنی ولسمشر ډونالد ټرمپ 3 کاله مخکې د ایران له اټومي تړونه ووت او جو بایدن ویلي چې دغه تړون ته بیرته ورګرځېدای شي. په ویانا کې په دې تړاو پیل شویو خبرو کې د راپورونو له مخې پرمختګ شوی، خو روسي پریکړه لا نه ده شوې. تېره اونۍ اروپایي قدرتونو او امریکا ایران ته خبرداری ورکړ چې د یورانیمو د غني کولو چارې به د ویانا خبرې له ګواښ سره مخامخ کړي. د عراق په جنوب کې د یو روغتون په یوه څانګه کې چې د کووېډ-19 ناروغۍ لپاره ځانګړې شوې ده، د اور لګېدو له امله لږ تر لږه 50 کسان وژل شوي دي. داسې ښکاري چې دا اور د اکسیجن په یوه ټانک کې د چاودنې له امله رامنځته شوی وي. د ولایتي روغتیا د څانګې ویاند امار بشار وویل دا پیښه د بغداد په جنوب کې نږدې 315 کیلومتره لري د ناصریه په روغتون کې لګېدلې چې د 50 کسانو ژوند یې اخیستی دی. روغتیایي چارواکو پرون وویل چې اور کنټرول شوی دی او د پیښې تحقیقات روان دي. د عراق د سر اعظم دفتر په یو بیان کې ویلي دي چې سر اعظم مصطفی کاظمی له وزیرانو سره بیړنۍ غونډه وکړه او د روغتیا، مدني دفاع او د کووید 19 د څانګې د مسول د نیولو امر یې وکړ. په عراق کې کورونا تر اوسه د 1522 کسانو ژوند اخیستی او په دغه هیواد کې تر 1,400,000 ډیر کسان په کووید 19 ناروغۍ اخته شوي دي. چارواکو نن خبر ورکړ چې د چین په ختیځ کې په ویجنګ ښار کې د یو هوټل د نړېدو له امله لږ تر لږه 8 تنه مړه شوي او 9 تنه نور تري تم دي. دا ښار د شانګهای لویدیځ څخه نږدې 100 کیلومتره لرې پروت دی. په ویجنګ کې حکومت ویلي دي چې تر اوسه 14 تنه ژغورل شوي چې 14 یې ټپیان دي. د دې پېښې علت تر اوسه معلوم نه دی او تحقیقات روان دي. د کیوبا د پلازمینې هوانا پر سړکونو د حکومت پر ضد له پراخو مظاهرو وروسته پرون چوپتیا وه، خو پولیسو پکې پراخ حضور درلود. مظاهره وړمه ورځ د کمونیستو حکومت د پای ته رسولو په هدف داسې مهال وشوه چې کیوبا له اقتصادي کړکېچ او کرونا ویروس څخه لاسو ګرېوان ده. په هوانا او نورو ښارونو کې د حکومت ضد د مظاهرې کمساري بدل شوې دي. مظاهره کوونکو د خپلواکۍ شعارونه ورکول او ویلي چې دیکتاتوري نه غواړي. د کیوبا د بشري حقونو تبعید شوې ډلې کوبلکس ویلي د مظاهرو پر مهال لږ تر لږه 100 اعتراض کوونکي فعالان او خپلواک خبریالان نیول شوي دي. د کیوبا ولسمشر میګول دیاس کینل ویلي دولتي ځواکونو ناسم ټینګ کړی دی. د امریکا د دې مظاهرو په ملاتړ تور نه کړی، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي دوی دې چاره کې لاس نه لري.
خبرونه مو له آزادۍ رادیو اوریدل. قدرمنو اوریدونکو، دا او نور خبرونه په تفصیل سره د آزادۍ رادیو پر وبپاڼه کتلای شئ، آزادۍ رادیو ډاٹ کام او آزادۍ رادیو ډاٹ اورګ د آزادۍ رادیو د وبپاڼه پته ده. قدرمنو اوریدونکو، د همدې خبرونه په دوهمه نیمایي کې د 15 دقیقې اونیز بحث هم لرو، خو دا شیبه ورزو د راپورونو برخې ته په تخنیکی برخه کې میر احمد سپای همکاري را سره کوي. تاسو ته یو ځل بیا ښه راغلاست وایم قدرمن اوریدونکو، او ورزو راپورونه اورو. ولسمشر اشرف غنی نن سهار د یو جګپوړي پلاوي په مشرۍ مزار شریف ښار ته ولاړ. ارګ په یو بیان کې وایي چې ولسمشر غنی د بلخ ولایت امنیتي وضعیت د ارزونې په مقصد په مزار شریف کې له امنیتي چارواکو سره غونډه وکړه، او د غونډې پر مهال د بلخ او د بلخ ولایت د شاوخوا ولایتونو د امنیت په اړه خبرې وشوې او ولسمشر امنیتي مسؤلانو ته لارښوونه وکړه. د ازادۍ رادیو خبریال همدا شیبه په مزار شریف کې دی، د غونډې په جریان کې دی، او موږ هڅه کوو چې د ولسمشر اشرف غنی د خبرو اترو او لیدنو کتنو په اړه له ده سره تماس ټینګ کړو، او څرنګه چې تماس مو ټینګ شو نو تاسو ته به د موضوع جزئیات وړاندې کړو. خو اوس ورځو یوې بلې موضوع ته. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په دوحه کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت او د طالبانو له پلاو سره کتلی دي. دواړه لوري وایي چې په دې لیدنه کې د سولې د خبرو په چټکېدو اغېزمنتوب او یو سیاسي حل ته د رسیدو پر موضوعاتو خبرې شوې دي. په همدې حال کې طالبانو په یو تازه اعلامیه کې په افغانستان کې د ترکیې ځواکونو د ماموریت د دوام په اړه د ګواښ ژبه کارولې او ویلي دي چې د دې پرېکړې پر ضد به ودرېږي. د موضوع جزئیات په دې راپور کې.
زلمی خلیلزاد چې دوه ورځې وړاندې د سیمې په سفر راوتلی، دوحه کې د افغانستان د سولې په اړه له بېلابېلو لوریو سره خبرې کړې. د افغانستان د اسلامي جمهوریت او طالبانو مرکچي پلاوي وایي دواړو لوریو له خلیلزاد سره کتلي دي. په دې لیدنو کې پر نورو موضوعاتو سربیره هر څه ژر د شخړې په سیاسي حل بحث شوی، او تر خواهی د سولې خبرو په چټکېدو او اغېزمنتوب هم خبرې اترې شوي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي راډیو ته وویل زلمی خلیلزاد سره لیدنه کې راتلونکي کې د سولې مذاکراتو د پرمخړو پر څرنګوالي هم خبرې وشوې. د زیاته کړه چې د افغانستان پر وضعیت هم پوره بحث شوی، خو نوموړي په دې اړه ډېر جزئیات ورنه کړل. زلمی خلیلزاد داسې مهال دوحه کې له افغان او طالب پلاوي سره ګوري چې افغانستان کې تاوتریخوالی په چټکۍ روان دی او د کمیدو هیڅ څرک نه لیدل کېږي. طالبان هر ورځ په ولسوالیو او خالونو بریدونه کوي، او افغان حکومت هم د مقابل برید خبره او د ډلې ته د درنې مرګ اړولو ادعا کوي. په همدې حال کې د امریکا متحده ایالات وایي دوی په تلپاتې ډول د تاوتریخوالي د پای غوښتونکي دي. د امریکا د بهرنی او چارو وزارت وایي نیټ پرایس پرون رسنیو سره خبرو کې قطر ته د زلمی خلیلزاد سفر ته په اشاره وویل هغه د تاوتریخوالي د کمیدو او سیاسي حل ته د رسیدو لپاره د متحده ایالاتو پیغام رسولی دی.
استازی خلیلزاد هلته دی، هغه به له دواړو لورو وغواړي چې جدي خبرې اترې پیل کړي، څو وتوانېږي چې د افغانستان د راتلونکي لپاره یو سیاسي تګلاره جوړه کړي چې د یوې عادلانه او تلپاتې هوکړې سبب شي. دواړه برخې زموږ لپاره ډېرې مهمې دي. که یوه هوکړه عادلانه نه وي دوام نشي کولی، او دا د یو اصل په توګه زموږ د ټولو لپاره یو لارښود دی.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان طالبان تورنوي چې تاوتریخوالی کوي، خو دا هم وایي چې نړۍ به په افغانستان کې د زور حکومت ونه مني. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو بیا یو تازه اعلامیه کې چې نن یې خپره کړې، په افغانستان کې د ترکي ځواکونو د احتمالي پاتې کېدو په اړه د ګواښ ژبه کارولې. په دې اعلامیه کې راغلي په افغانستان کې د ترکي عسکرو د پاتې کېدو پرېکړه ناسنجیده اقدام دی او دوی یغندي، خو طالبان دا ګواښ هم کوي چې د ترکیې د دې پرېکړې پر ضد به هغه ډول وجنګېږي لکه شل کاله چې د بهرنیو عسکرو پر وړاندې ودرېدل. طالبان په ښکاره دا اعلامیه وروسته تر دې خپروي چې د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوغان وویل د کابل حامد کرزي هوایي ډګر د امنیت ساتنې په اړه له امریکا او ناټو سره هوکړې ته رسیدلی دی. ترکیه به د دې پرېکړې پر بنسټ افغانستان ته ډرون، الوتکې، پوځي پرسونل او نور امکانات رالیږي، خو مالي او لوجستیکي ملاتړ به امریکا او ناټو کوي. افغان حکومت لا وړاندې د دې کار هرکلی کړی، خو دا یې هم ویلي چې ځواکونه یې د خپلې خاورې او خلکو د امنیت ساتنې لپاره چمتو دي.
د افغانستان د سولې د هڅو د وروستي حال او همداراز د افغانستان د دولت او طالبانو له مرکچي پلاو سره د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د کتنو او خبرو په اړه جزئیات مو اوریدل. بلخوا ټاکل شوی چې نن په تاجکستان کې د شانګهای د همکارۍ د سازمان په غونډه کې د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه بحث وشي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په دې غونډه کې به د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر هم ګډون وکړي. له کابله د ازادۍ راډیو خبریاله په دې اړه نور جزئیات اوروي.
د شانګهای همکارۍ سازمان ناسته نن سه شنبه د جولای میاشتې په 11مه د تاجکستان دوشنبه ښار کې پیلېږي. د افغان حکومت استازي هم په دې ناسته کې ګډون کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حامد تهذیب ازادي راډیو ته وویل چې په دې ناسته کې به د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر هم ګډون وکړي او د افغانستان د روان امنیتي وضعیت په اړه خبرې پکې وکوي.
ټاکل شوی نن د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د شانګهای همکاروي سازمان په چوکاټ کې د افغانستان د تماس ډلې په څلورمه ناسته کې د ګډون په هدف تاجکستان ته سفر وکړي. په شانګهای سازمان کې د افغانستان بشپړ غړیتوب له افغانستان سره د شانګهای سازمان همکاري، د هیواد اوسنی امنیتي وضعیت او د دغه حالاتو اغیز پر امنیتي او پراختیایي بحث کول د دغه سفر اصلي هدفونه دي.
اغلی تهذیب وایي په دې ناسته کې به د سیمې اتو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران ګډون وکړي او د دوه ورځو لپاره به دوام ولري. د تاجکستان پلازمېنه دوشنبه ښار مهال د شانګهای سازمان په چوکاټ کې د افغانستان د تماس ډلې د ناستې کوربتوب کوي چې د دغه هیواد ولسمشر امام علي رحمان تازه د افغانستان په شمال کې د وروستیو جګړو له امله د ګواښونو د کنټرول لپاره له افغانستان سره د پولې په اوږدو کې د 6000 ځواکونو د ځای پر ځای کېدو امر کړی دی. د شانګهای همکارۍ سازمان یا شانګهای تړون یو اقتصادي او امنیتي تړون دی چې د جوړېدو تړون یې د 2001 کال د جون د 15مې نیټې باندې د چین، قزاقستان، قرغزستان، روسیې، تاجکستان او ازبکستان د مشرانو لخوا د چین په شانګهای ښار کې اعلان شو. دغه سازمان د جوړېدو په لومړیو کې شپږ غړي هیوادونه درلودل، خو اوس یې شمېر اتو ته زیات شوی او د دې ترڅنګ د څلور کتونکو هیوادونو په شمول شپږ ملګري هیوادونه هم لري. افغانستان د دغه سازمان د کتونکو له دولتونو یو دی. بلې تکل شد
تیره زیاته مننه. قدرمنو اوریدونکو، په راپور کې مو واوریدل چې نن په تاجکستان کې د شانګهای د همکارۍ د سازمان غونډه جوړیږي او په دې غونډه کې د افغانستان پر امنیت هم بحثونه کیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو وو ورځې د اونۍ د سهار لوو د مازدیګر تر وو خبرونې کوي. اوس هم ورځو اقتصادي خبرونه اورو.
د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې د تیر کال په پرتله له افغانستان او اردن ته په صادراتو کې 70% زیاتوالی راغلی. د دغه وزارت وین فواد احمدی نن ازادي راډیو ته وویل له افغانستان او اردن ته کرنیز محصولات، د تالک او سکرو ډبرې، جلغوزي، زیره، د هندوانو تخم، تازه میوه او نور بیلابیل توکي د اردن شاهي هیواد ته صادرېږي. د ښاغلي احمدي په خبره په منځني ختیځ کې اردن څلورم هیواد دی چې د افغانستان نه ورته زیات صادرات کېږي. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي هڅې یې پیل کړې چې د عمان د صحرا بندر له لارې د منځني ختیځ هیوادونو او د فارس خلیج له حوزې سره خپلې سوداګریزې اړیکې لا پراخه او صادرات ورته زیات کړي. افغانستان په دې وروستیو کې د ځمکې او هوایي دهلیزونو له لارې د سیمې هیوادونو په ځانګړې توګه منځني ختیځ هیوادونو ته صادرات زیات کړي چې د صادراتو عمده برخه وچ او تازه میوه او همداشان کاني اومه مواد دي. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي چې په تیرو 15 کلونو کې د مهارتونو د پراختیا ملي پروګرام له لارې 3000 کسانو ته د فني او حرفوي زده کړو زمینه برابره شوې. د دغه وزارت وین عبدالفتاح احمدزی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه زمینه په ساختماني، خدماتي، سوداګرۍ، کرنې او صنعت په برخو کې برابره شوې چې له زده کړو وروسته یې کارونه هم موندلي دي. دا په داسې حال کې ده چې ورځ تر بلې په هیواد کې د بیکارۍ کچه لوړیږي او وروستیو شمیرو له مخې په افغانستان کې د کار په شرایطو برابر میلیونونه کسان بیکاره دي. او دا هم د کابل بازارونو کې د ځینو بهرنیو اثارو په وړاندې د افغانۍ یو بیې، یو امریکایي ډالر 90 افغانۍ اتیا پوله، یو یورو 93 افغانۍ اتیا پوله، یو پاون یو 30 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 90 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 25 پوله، زر هندي روپۍ 1090 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 499 افغانۍ.
له ازادي راډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. د امریکا جګپوري روغتیایي چارواکي وایي اوس وخت د اړتیا نشته چې خلکو ته د کووید 19 د واکسین دریم تقویتي شاټ ووهل شي. د ولسمشر جو بایدن د روغتیا له جګپوري سلاکار ډاکټر انتونی فوچی دا خبره د فایزر شرکت له مسؤلینو سره له غونډې وروسته سی ان ان تلویزیون ته وکړه. فایزر شرکت تیرونه اعلان کړی و چې دریم تقویتي شاټ په دراماتیک ډول معافیت زیاتوي او د دلتا بڼې د خپرېدو مخه هم نیسي. خو د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې شتمن هیوادونه دي د دریم شاټ د لګولو پر ځای د بېوزلو هیوادونو سره مرسته وکړي.
د امریکا روغتیایي چارواکو اعلان کړی هغه خلک چې په بشپړه توګه واکسین شوي اړتیا نه لري تقویتي یا دریم ډوز ترلاسه کړي. چارواکو دا اعلان د واکسینونو له یو لوی تولیدونکي شرکت فایزر مسؤلینو سره تر ناستې وروسته کړی. پرونی ناسته داسې وخت وشو چې تیرونی فایزر شرکت حیرانوونکی اعلان وکړ. وی ویل پام کې لري له امریکا متحده ایالاتونو وغواړي د کووید 19 تقویتي یا بوستر شاټ منظور کړي. فایزر شرکت ویلي دریم شاټ کولای شي په ډراماتیک ډول معافیت ته وده ورکړي او ممکن په ډیرو هیوادونو کې د مخ په زیاتېدونکو دلتا بڼې کرونا په بندولو کې مرسته وکړي. د امریکا د روغتیایي او بشري خدمتونو د څانګې چارواکو ته د فایزر شرکت له مسؤلینو سره په ګډه ناسته کې د واکسیناسیون لومړني معلومات سپارل شوي. د دې ادارې یو ویاند او فایزر شرکت ویلي په پام کې لري په یو معتبر ژورنال کې لا زیاته مؤثره ډیټا شریک کړي. د کووید 19 په وړاندې د امریکا د ادارې د کمپاین یو متخصص او مسؤل ډاکټر انتونی فوچی چې په روغتیایي چارو کې د ولسمشر جو بایدن لوړ پوړي سلاکار هم دی ویلي پرونی ناسته ډیره معلوماتي وه او تنظیمونکي به د متحدو ایالتونو د تګلارې تر بدلون مخکې ټول مسایل وڅاري. هغه وروسته له سی این این ټلویزیون سره ټینګار وکړ چې دمګړۍ د شته معلوماتو له مخې دریم شاټ ته اړتیا نشته، خو دا یوه دایمي پریکړه نه ده.
Right now, given the data,
معلومات او ډیټا ته په کتو اوس وخت د اړتیا نشته چې موږ خلکو ته دریم یا تقویتي شاټ ولګو. هغه شاټ چې د مدرنا یا جانسن اند جانسن تر واکسین وروسته د زیات تقویت په خاطر لګول کیږي، خو دا په دې معنا نه ده چې خبره ختمه ده او د ویروس خپرېدا هم دلته دریږي. مطالعات کیږي چې څه وخت او څنګه خلکو ته دریم واکسین ولګو، نو ځکه هم نشو ویلی چې دریم شاټ نه لګو او قصه د تل لپاره ختمه ده. ډاکټر فوچی وویل واکسینونه خورا موثره دي او اوس بحثونه په دې دي چې تر څومره به دوام کوي. تر دې مخکې د روغتیا نړیوال سازمان د دریم شارټ د لګولو په اړه خبرداری ورکړی و. دغه سازمان مشر تدریس ادهانم ګبریسس پرون د روغتیا نړیوال سازمان د مشرتابه په یو ناسته کې نیوکه وکړه چې د کورونا د واکسین تمویل په برخه کې د هیوادونو ترمنځ توپیر ډیر زیات او نابرابره دی. تدریس ادهانم ګواښ وکړ چې شتمن هیوادونه باید بېوزلې هیوادونه له پامه ونه غورځوي، ځکه که دا کار وکړي نه یوازې نور په ستونزه کې لویږي، بلکې پخپله هم د کورونا په مهار نشي بریالی کېدای. اسرائیل یوازینی هیواد دی چې وختي د خپلو خلکو لپاره د کووید د واکسین دریم شارټ لګول پیل کړي. که څه هم د دغه هیواد د وګړو ګڼه برخه واکسین شوي، خو په دې وروستیو څو ورځو کې هلته د کووید په مثبتو پیښو کې زیاتوالی راغلی. په جنوبي کوریا او فرانسا کې هم د کووید 19 پیښې بیا زیاتې شوي دي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون امر کړی چې د سپتمبر تر 15مې دې ټول روغتیا پالان واکسین شي. د آکسفورډ او ځینو نورو بنسټونو یوه ګډه سروې ښیي چې دمګړې په ټوله نړۍ کې 25% خلکو لږ تر لږه د کووید یو ډوز واکسین اخیستی. د معلوماتو په اساس په ټوله نړۍ کې نږدې 3.5 میلیارد ډوزه واکسینونه ویشل شوي، خو په بېوزلو هیوادونو کې یوازې 1% خلکو یو ډوز لګولی. په داسې حال کې چې د ورځې نږدې 1.5 میلیونه واکسینونه هم په ټوله نړۍ کې تطبیقیږي. د کورونا د واکسین د تطبیق لپاره له نړیوالو هڅو سربیره اوس وخت د رسمي شمیرو له مخې چې جانس هاپکنز پوهنتون او څو نورو بنسټونو خپرې کړي، په ټوله نړۍ کې د کورونا ویروس مثبتې پیښې څه باندې 1.8 میلیونو ته رسیدلي، چې له ډلې د مړو شمېر له 4.8 میلیونو کسانو اوښتی دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د غزنی او پکتیکا ترمنځ لویه لاره له 4 کلونو بندېدو وروسته خلاصه شوه. چارواکي وایي وسلوالو طالبانو دغه پوخ سړک د هر ډول تګ راتګ پر مخ بند کړی و، خو خلکو ته یې په کلیو او خامو لارو د تګ راتګ اجازه ورکړې وه.
د سیمې خلک وایي وسلوالو طالبانو د غزنی پکتیکا ترمنځ غځېدلی سړک له 4 کلو بندېدو وروسته خلاص کړ. دوی وایي اوس د خامه لارو پر ځای پر پاخه سړک تګ راتګ کوي. دغه سړک 4 کاله وړاندې وسلوالو طالبانو له هغه وروسته د هر ډول تګ راتګ په مخ وتاړه چې د غزنی اندړو ولسوالۍ مرکز میرای ونیوه، خو د سیمې او دواړو ولایتونو ولسی خلکو ته یې په کلیو او خامه لارو د تګ راتګ اجازه ورکړې وه. د غزنی اندړو ولسوالۍ یو اوسیدونکی چې پر دغې لارې له خلاصون وروسته خپل کلي ته تللی وایي خوښ دی چې دغه لاره خلاصه سوه او دوی ورباندې تګ راتګ کوي. د ده په خبره د ساعتونو هغه سفر یې رالنډ سوی چې په خاورو او دوړو کې به یې مزل کاوه.
عبدالبارې حمیدي یم، د اندړو ولسوالۍ اوسیدونکی. زیاتره ساحه یې د اندړو په سیمه کې بنده وه. له نیکه مرغه دا لاره خلاصه ده او موږ له غزنی نه تر پکتیکا پورې په همدې پاخه سړک باندې تګ راتګ کوو.
د دغه سړک ډیرای برخه یې کنډې کپارې او د امنیتي ځواکونو پر وړاندې د وسلوالو طالبانو ماینونو خرابه کړې ده، خو د دې ترڅنګ د سیمې خلک وایي د دغه سړک ډیرای برخه ډامبر وسلوالو طالبانو وخت په وخت پر ټراکټورونو اړولی هم دی. عبدالله هم د غزنی اندړو ولسوالۍ د سردی کلي اوسیدونکی دی. دی وایي 4 کاله یې د 40 دقیقو لاره په 2 ساعتونو کې وهله، خوله به یې له خاورو او دوړو ډکه وه، ستړی ستومانه به و، خو اوس خوشحاله دی چې له 4 کالو وروسته خپل کور ته په پاخه ډامبر ستنیږي.
خلق د غزنی د پکتیکا سړک ته سوست مسافر په مخلص سوې د ډیر خوشاله دي. د دې لارې په څنګ باندې بل لار باندې خلکو تګ را تک ول غزنی پکتیکا ته هغه لار ډیر مشکل لرل، نو دغه پرتله د لار ډیر ښه ده او خلک ډیر ورته لیواله دي.
سیمایزو چارواکو او وسلوالو طالبانو د دغه سړک د خلاصون په اړه څه نه دی ویلي. دا په داسې حال کې ده چې ډیری ځله افغان امنیتي ځواکونو د دغې لارې د خلاصون هڅې کړې وې، خو بریالي سوي نه و. وسلوال طالبان دا لاره له 4 کالو وروسته په داسې حال کې خلاصوي چې پر دغه لاره د غزنی مرکز اړوند په ارزو سیمه کې د امنیتي ځواکونو د پوستو په خانی بابا سیمه کې د ملي اردو د سینې بیس او په چاردیوال سیمه کې د ملي اردو دریم نمبر کنډک په دا وروستیو کې طالبانو سقوط کړل.
ستاسو له پیغامونو
کوچی د کندهار سمو د هیلو ارزولو رو چې کوچیان سره مالداران سره یو کوم کوشش کومه نړۍ چې د پلار د نکد وخت به خلکو خلاص کړي مالونه به خلکو چپو نن ورځ غن نړۍ د سرمنه نن نړۍ په څنګه دې زره کالدار لا موږ خلکو جنرانی به خالد زکه نړۍ نو چې ودونه په دغه کې هم څه خالد نړۍ هم زکه نو دا کوچان خو سر به ختم و درې د لوړې اشاره نفس والسلام نورستان ولایت واما ولسوالینا محمد مدنی ازادي راډیو سره په تماس کې یم. زه غواړم چې دغه محصلینو دغه مشکلاتونو په اړه چې دغه کرونا راتګ سره چې کوم د محصلینو په تعلیمي وضعیت باندې کوم بد اغیزه کړې ده چې خپل نظر وړاندې کوم. که څه هم موږ دا خبره د خبرونو له لارې اورېدلې ده چې د افغانستان په نورو ولایتونو کې خصوصا ننګرهار، کابل، هرات او نورو ولایتونو کې دغه کرونا چاپه چې ده ډېره وده کړې ده. ولې خوشبختانه په نورستان کې دغه کرونا چې ده د دې درېیمې څپې دومره شدت دلته نه ښکاري او نه دومره خلک کرونا اخته شوي ده. او دلته هم پوهنتون چې دي هغه پوهنتون محصلینو پر وړاندې یا همدارنګه دارالعلوم او مکتبونه ټول دغه کرونا په وجه باندې تړل شوي ده او دا د محصلینو په تعلیمي وضعیت باندې ډېر بد اثر کوي. او یو سیمستر امتحان ورکړي او بل سیمستر په وجه باندې یو سیمستر پاتې کېدو په وجه باندې پوره کال ضایع شي نو پروس کال هم ټول کال ضایع شي نو څه کال چې هم ضایع شي نو دوه کاله بیرته هغوی جبران کول نو دا ډېر مشکل خبره ده. نو زما د وزارت معارف ته دا پیشنهاد ده چې کوم محصلینو چې یو سیمستر امتحان ورکړي ده هغوی باید دغه بله سیمستر باید دغه فصلي اول سیمستر اول سیمستر سره باید قیاس شي او په آینده کې باید په نویو سیمسترونو کې باید دوی ورته د درس
ستاسی پیغام ستاسی نظر
د ازادۍ رادیوي مجلې په وروستیو دقیقو کې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون او د بشري حقونو سازمان وایي په دې هیواد کې د روانو جګړو اکثر قربانیان عام وګړي دي. د وروستیو جګړو د قربانیانو کورنۍ هم همدا خبره کوي او له افغان حکومت او طالبانو د اوربند غوښتنه کوي. د جګړو قربانیان ډېرې دردونکي کیسې هم لري لکه دا ماشوم.
پینځلس کلن احمد شریف شاوخوا یو میاشت وړاندې د لغمان ولایت د مهترلام ښار په عمرزیو کلي کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو او طالبانو په جګړه کې په لاس ټپي سوی دی. د شریف لاس د پیکا په مرمۍ ټپي سوی و چې بیا د کابل ښار په ایمرجنسي روغتون کې ډاکټرانو ترې پرې کړی دی. شریف او د شریف کورنۍ د شدیدو جګړو له امله له لغمانه کابل ته راکډه سوي دي او دلته د کډوالو په یو کام کې اوسېږي. د شریف پلار وایي شدیدو جګړو له خپلې مینې د بې ځایه کېدو تر څنګ له ډېرو نورو ستونزو سره هم مخامخ کړی دی. دی وایي له احمد شریف سره یې د مصطفی په نوم یو شپږ میاشتنی ماشوم هم برسېران ټپي سوی دی. شریف او کورنۍ د وروستیو جګړو یوازینی قربانیان نه دي بلکې د دوی په شان په سلګونو نور ملکیان هم د افغانستان په بیلابیلو سیمو او ولایتونو کې له جګړو په مستقیم ډول اغیزمن سوي دي. هڅه مو کړه په جګړو کې د ملکیانو د خوندیتوب په اړه د حکومت او طالبانو نظر هم ولرو خو د اړوندو دولتي ادارو او طالبانو ویاندویانو زموږ پوښتنو ته ځواب نه وایي. مخکې تر دې افغان حکومت تل ټینګار کړی چې د جګړو پر مهال د ملکیانو خوندیتوب ته ډیر پام کوي. طالبانو هم ورته ژمنې کړې وي خو د وروستیو جګړو د ملکي قربانیانو حال دا څرګندوي چې په دې ژمنو عمل نه دی سوی. د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون په دغه هیواد کې روان جګړیز وضعیت د اندېښنې وړ بولي او وایي چې د روانو جګړو ډیری قربانیان ملکیان دي. د دغه کمیسیون د رسنیو د برخې مشر ذبی الله فرهنګ آزادي راډیو ته وویل چې کمیسیون په دې اړه په خپل شپږ میاشتنی راپور کار کوي چې ډیر ژر به بشپړ او له خلکو او رسنیو سره به شریک سي. د افغانستان د بشر د حقونو سازمان هم په دې اړه اندېښنه ښیي. د دغه سازمان مشر لالګل لال
په خوشنۍ سره چې په هیواد کې ورستر بلې تاوتریخوالې زیاتېږي او جګړې پراخیږي دا د دې لامل ګرځي چې د ملکی خلکو نه ژوند اخلي ملکی خلکو ته د سر او ځان ځانونه وړي او بلاخره د خپلو کورونو پریښودل ته اړ کیږي چې دا ټول هغه څه دي چې د بشري حقونو او د جنگ د نړیوال قوانینو یا د بشرپالنې د نړیوال قوانینو له مخې جنگي جنایات دي.
ښاغلی لال او د احمد شریف کورنۍ له افغان حکومت او طالبانو د جګړو د نړیوالو اصول په پام کې ساتلو او د جنگونو د پای غوښتنه کوي. د می د میاشتې لومړۍ نیټې چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو بهیر پیل سوی، په دغه هیواد کې جګړو هم زور اخیستی دی.
دولس بجې او دیرش دقیقې شوې. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، په څو شیبو کې د ازادۍ راډیو ځانګړی بحث 15 دقیقې اونیس پروګرام وړاندې کیږي. په دې خبرونه کې به نوریاس نوري ستاسو کوربه وي. خو اوس تاسو د لنډو خبرونو اوریدو ته رابولم چې احمد شیبری اوروي.
د بلخ ولایت د امنیتي وزیر درزبانې په خاطر ولسمشر اشرف غني نن په مزار شریف کې له امنیتي چارواکو سره غونډه وکړه. جمهور رئیس غني نن سهار د یو جګپوري پلاوي په مشي مزار شریف ته ولاړ. له عرف څخه په خبره شوي بیان کې راغلي دي چې د غونډې پر مهال د بلخ او د بلخ شاوخوا ولایتونو د امنیت په اړه خبرې وشوې او جمهور رئیس امنیتي مسؤلانو ته لارښوونې وکړې. د شانګهای د همکاري سازمان په چوکاټ کې د افغانستان د تماس ډلې څلورمه ناسته نن په تاجکستان کې پیل شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اکمر په دې دوه ورځنۍ غونډه کې چې په پلازمینه دوشنبه کې کیږي ګډون کوي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د بدخشان کرانو منجان ولسوالۍ کې د طالبانو برید په شا تمبولی. د وزارت نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دغلته د هوایي ځواک په ملتیا د امنیتي ځواکونو او پاڅونوالو په عملیاتو کې 23 طالبان وژل شوي او 14 ټپیان شوي دي. د عراق دولتي اژانس خبر ورکوي چې په دغه هیواد کې د کووید 19 درملنې لپاره په یو روغتون کې د اور لګېدو له امله د وژل شویو شمیر 14 ته لوړ شو. روغتیایي چارواکي وایي چې په جنوبي شهر ناصریه کې د کووید 19 ناروغۍ په څنګه کې د اور لګېدو د پیښې تر 18 ډېر کسان ټپیان کړي هم دي. دا اور احتمالا د اکسیجن د ډبې د چاودنې له امله پرون ولګېد. چارواکو نن خبر ورکړ چې د چین په ختیځ کې په وینجنګ شهر کې د یو هوټل د نړیدو له امله لږ تر لږه 8 تنه مړه شوي او نه نور تری تم دي. دا ښار د شانګهای لویدیځ ته نږدې 100 کیلومتره لرې پروت دی. او واشنگتن ویلي د ایران د اټومي فعالیتونو په اړه ووم پړاو خبرو کې کوم مهلت نه ټاکي، خو د احتمالي اټومي پرمختګ په اړه ایران ته خبرداری ورکړ. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت وایي نیټ پرایس وویل ایران هم خبرو ته یوازې دومره څه لري چې ووایي د اټومي تړون په اړه خبرې پیل شوې.
دوه خبرې دي. یو خو د
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې وخت د جګړې
نظام هڅه کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
د ازادي رادیو قدر منو اوریدونکو 15 دقیقې بحث کوم. بیا هم زنوري اسنوري هر کله کوم. په افغانستان کې د امریکایي او نړیوالو ځواکونو نږدې شل کلن حضور نږدې د امپایر ته ورسیږي. د امریکا د ولسمشر جو بایدن د وروستي اعلان له مخې ټول امریکایي ځواکونه به د رواني اګست میاشتې تر 1 دېرشمې پورې له افغانستانه ووزي. نړیوالو ځواکونو په افغانستان کې نږدې 40 کاله تیر کړل. دغه ځواکونه افغانستان ته د دې لپاره راغلي وو چې په دې هیواد کې د ترهګرۍ په وړاندې جګړه مخته یوسي. په تیره بیا د پر امریکا د سپتمبر د 12 د حملې د طرحانو څخه د دې حملې غچ واخلي. د القاعده مشر او دغه راز د القاعده نور غړي لکه څنګه چې د امریکا ولسمشر جو بایدن هم په روسي اعلان کې دا خبره بیا تکرار کړه چې د دوی ماموریت په افغانستان کې هغه هدف چې ورته ټاکل شوی و ترلاسه کړی. د القاعده مشر اسامه بن لادن ووجه او د القاعده شبکه هم په افغانستان کې کمزوري شوې ده او افغانستان ته د دې لپاره نه وتللی چې په دې هیواد کې دولت جوړونه یا ملت جوړونه وکړي.
دا هغه څه و چې د امریکا د حضور په لومړیو کې امریکایي چارواکو پرې ډېر تاکید کاوه. نړیوالو ځواکونو په افغانستان کې شل کاله تیر کړل. په دې هیواد کې د ترهګرۍ په وړاندې جګړه مخته یووړه. دغه جګړه چې اوس آباد ډېر پراخ شوې دي. وسله والو طالبانو په وروستیو کې د دې جګړې په ترڅ کې ډېرې سیمې لاندې کړې دي. نړیوالو ځواکونو په مقطعي ډول په افغانستان کې د امنیتي ګواښونو په مخنیوي کې څومره رول ولوباو او په دې تیرو نږدې شلو کلونو کې په فزیکي برخه کې د بیا رغونې په برخه کې څه کارونه کړي او دغه راز په معنوي برخه کې د بشري حقونو د پراختیا، د بشري حقونو په تامین، په تیره بیا د ښځو او نورو کې څه کړي دي. او تر هر څه مهمه ښایي دا وي چې په تیرو شلو کلونو کې څومره افغان امنیتي ځواکونه روزلي، دغه روزنه په څه ډول مخته تللی، او آیا هغه څه چې لازمه ده افغان ځواکونه نن روزل شوي او کولی شي چې د وسله والو طالبانو په وړاندې ودرېږي. پر دې نن له خپلو میلمنو سره خبرې کوو. د سیاسي مسایلو څېړونکی سید خالد سادات ته مو بلنه په دې خبرونه کې بلنه ورکړې، او دغه راز سیاسي او رسنۍ فعال عبدالجبار بهیر افغان به هم وروسته سره یوځای شي. خو زموږ تخنیکي همکاري شریک وي چې سادات صاحب را سره وصل دی. سادات صاحب، خبرونه ته راغلاست. ساده صاحب، که راته ووایې نړیوال ځواکونه چې اوس له افغانستان ووځي، په دې تېرو شلو کلونو کې د دوی عمده لاسته راوړنې څه دي؟
زه فکر کوم که چېرې موږ د تېرو شلو کالو یو پس منظر ته وګورو، نو زه فکر کوم چې د شلو کالو پرتله موږ د اوس وخت کې چې خپل مزل وسنجو، یا د افغانستان اوسنی وضعیت د پخواني وضعیت سره ورځو، زیات تغییر راغلی، خصوصا په د افغانانو په ژوند کې یو کلي تغیر راغلی. بېله شکه چې د نړیوال ټولنې موجودیت او په عین زمان کې د نړیوال ټولنې مرستې و چې دغه تغیر موږ مخصوصو. د افغانستان اوس یو نظام لري، شل کاله مخکې نه درلوده. حد اقل موږ یو اساسي قانون په دیزي کې لرو، دیزي کې د جمهوریت یو رپانده بیرغ لرو. د افغانستان سیاسي نمایندګۍ په 2 هیوادونو کې فعالې دي. سیاسي نمایندګۍ او سفارتونه نړۍ سره وصل شوي هیواد یو. په تجارتي برخه کې مو خورا پرمختګ کړی دی. د 2 کې موږ 1.3 میلیون ماشومان مکتب ته تللو، اوس تقریبا دغه ارقام تر 9 میلیونو پورې رسېږي. په فزیکي ډول افغانستان ډېر مخکې تللی. موږ پاخه سړکونه لرو، نړۍ سره اتصال لرو، د نړۍ هر نقطې ته موږ په اسانه تګ راتګ کولی شو. زما نظر دا ده چې دا هیڅ د مقایسې وړ نه ده. حتی بس دا داشونه چې موږ د 40 کالو مخکې او اوس وخت کې څومره سره دغه یو داد قابل محاسبې نه دي. یعنی له نیکه مرغه ډېر زیات پرمختګ راغلی، ډېر زیات مخکې تللی، خصوصا په کلي او طرف کې د ژوند هغه سطح ډېر تغیر کړی ده.
سادات صاحب، دغه پرمختګونه چې تاسو یادونه وکړه، کله هر افغان سره غږیږي، افغان عام وګړي سره، هغه دغه سې نه ویني په غسترګه چې تاسو دغه پرمختګونه ته ګوري، ولې علت څه دی؟ هغه وایي چې د موږ په ژوند کې هیڅ کوم تغیر نه دی راغلی.
زه فکر کوم چې که چېرته موږ د ټولو افغانانو د ژوند سطح وارزو، بېل شکه په دې کې به داسې خلک هم اوسېږي چې ممکن ناراضه اوسېږي د اوسني وضعیت نه، یا مثلا زموږ په ژوند کې تغیر کم راغلی. اما که تاسو بیا آیني چتونه وګوري، حتی هغه ګدایګر چې په کابل کې د کابل ښار د سړکونو باندې ناست دي، هغوی هم خپل ژوند کې د 40 کالو ژوند سره پرتله کې زیات تغیر راغلی دی. نور خلاصه کوي، نو زه فکر کوم چې ټول په یو قسم نشي کېدلی. درسته خبره ده، هغه چا چې د ژوند په اقتصادي برخه کې پرمختګونه کړي دي، ممکن هغه یا په خپل بزنس یا مثلا نور تجارتي پیشو باندې مصرف وسیږي، یا په عین زمان کې کېدلی شي په یو بل کې شکه مصرف وسیږي. مثلا ډیرو خلکو چې تعلیمونه نه دي کړي، به تعلیم پاتې شوي. زما همزوري، زما د دې جګړې یو نس په توګه باندې یاد دي، اوسنۍ جګړه کې کله چې په 2001 کال کې نړیواله ټولنه، امریکایان یا د امریکا کورنۍ نړیواله ټولنه باندې سنت راتله، زه په اتم صنف کې نه هم صنف کې ومه. نن زه د پونتون استاد په صفت باندې تاسو سره خبرې کوم. پرې معنی باندې چې دا یو غټ تغیر دی. ما د پټګ ویلې بیا مې زده کړې، ماسترۍ وکړه، په عین زمان کې مې دلته کار وکړ. زما زه د جنگ د وستنی جنگ د وستنی د غشل کلن بهيري یو نسل یو الگوی مثال تاسو ته. زه فکر کوم چې زیات تغیر راغلی. که زه خوایم چې شل کله مخکې زما څنګه ممکن قابل د محاسبین اوسېږي، ولې دا په دې معنی نه ده چې موږ د ټول افغانان په یو ردیف کې په یو سطح کې قرار لرو. دا یو خورا یو چټک پرمختګ موږ وکړ. له بده مرغه چې تر څنګ مو زیات مشکلات هم درلودل، زیات فرصتونه مو ترلاسه کړل، زیات اپورچونټی مو ترلاسه ورکړي. هغه څه لازم او موږ له بده مرغه چې پرمختګ ونه شو کړی، ولې
ساده
ساده
کرن بهر سره.
بله موږ تل په خبرونو کې د خلکو غوونه اخیستې دي په ډیرو مواردو کې د پافانسان کې چې کله موږ له خلکو پوښتلې دي چې دوی په افغانستان کې د نړیوالو د پوځي حضور په اړه څه فکر کوي. له هرو ښایي لسو اتو یې ویلي چې نړیوال ځواکونه باید ووزي. که د نړیوالو ځواکونو په افغانستان کې حضور دومره بریاوې درلودلې نو آیا پاتې دو سره تاسو موافق ولئ چې باید پاتې شوي وی نور هم؟
یو شه زیادونه وکړم چې زما خبرې په دې معنا تعبیر نه شي چې د خارجي قوت نړیوالو قوتونو حضور په افغانستان کې دا د دې باز شوی ده چې موږ تللي یو. اما بله شکه چې نړیوال ټولنې سره زمنګ اتصال د نړیوال ټولنې سره زمنګ د کنیکټ کېدو او زمنګ تل کېدو نتیجه ده چې د دې ستور شوی یو مسله ده. دا مسله ده چې د نړیوال حقوقو له منظره موږ دوه مسایل لرو. یو د خارجي قوتونو یا بیرنی قوتونو د هغوی امنیت کې نقش لوبول دي، د امنیت راوستل دي، بل د امنیت څنګهول دي. د ملګرو ملتونو د منشور پر اساس کله چې هغه هیواد له جګړې څخه راوځي یا په جګړه کې ښکېل اوسېږي انی فوري ډول باندې نړیوال سولساتي ځواکونه تاسو الته په عاجله توګه باندې امنیت تغییر راولي، امنیت راولي، هغه جګړې فضا ختم کړي، جګړې نه باید هیواد راوځي. اما په عین زمان کې د امنیت څنګهول بیا د هغه خارجي قوتونو کار نه دی، هغه بلکې د هیوادونو او د ملتونو د داخلي قوتونو کار دی. زه په دې باور یم چې د دې حقوق قاعده پر اساس باندې چې په هیڅ صورت خارجي قوتونه یا نړیوال قوتونه یا بیرونی قوتونه به هیواد لپاره د دې برسنه شي کېدل چې امنیت راولي. زه هم موافقم چې امریکا نړیوال قوتونه له افغانستان څخه ووزي، له افغانستان څخه ولاړ شي. هر قوت ګوري د هر قوت د خپل ځواک، هر ځواک، هر پوز د خپل ملت لپاره جوړي.
بله بله ساده صاحب، بیا هم راشو دې موضوع ته چې په افغانستان کې د بهرنیو حضور که په هغه هر ډول وي، که ملکي وي که پوځي وي، دا د دې سبب کېږي چې نړیواله ټولنه هغه هیواد ته ډېره توجه وکړي. نړیوال سازمانونه په تیرې بیا نړیوال بانک نور د دوی یو څه ډاډ حاصل کېږي چې دلته یو حضور شته د نړیوالې ټولنې. په دې به وروسته خبرې وکړو. اوس چې دغه ځواکونه وزي، آیا نړیواله ټولنه به بیا هم په افغانستان کې خپل حضور ته دوام ورکړي په هغه پخواني ډول کنه؟ خو زموږ یو بل میلمه هم را سره وصل شوی دی. مخکې یادونه وکړه چې سیاسي او رسنۍ فعال عبدالجبار بهیر افغان ته مو بلنه ورکړې، خو ګمانم چې یو څه ستونزې ویلې، نوموړي سره زموږ اړیکه ټینګه نه شوه. پر ځای د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی ویاند او دغه راز سیاسي فعال غفور احمد جاوید را سره وصل شوی دی. جاوید صاحب، خبرونه ته خیره خلاص.
سلامونه. زه هم په خپل وخت
نه پوهېږم چې تاسو به مخکې د سعادت صاحب څرګندونې اورېدلې وي که نه وي اورېدلې، خو په هر صورت لنډه دا دی چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو نږدې شل کلن حضور په دې هېواد کې په ډېرو برخو کې پرمختګونه کړي، یعنې که هغه معنوي دي که فزیکي دي. تاسو چې یو موده هم د افغانستان دفاع وزارت ویان پاتې شوي وي، تاسو هم موافق یاست چې د نړیوالو ځواکونو حضور په افغانستان کې داسې د پرمختګونو سبب شوی چې پر هغو کېدای شي چې افغانستان ودرېږي او مخته ولاړ شي، یعنی دوام وکړي دغه پرمختګونه؟
لومړۍ برخه چې تر ټولو مهمه او اړینه د یو هېواد لپاره ده، دغه د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه دي، وسلوال ځواکونه. تاسو ولیدل چې شل کاله مخکې مونږ هیڅ نه لرل، نن تاسو ډېر ښه وسلوال فوجونه لري، هم د ملي پولیس، هم ملي اردو، هم ملي امنیت. ډېرې لاسته راوړنې لرو. اوس افغانستان د امنیت تامین په بشپړه توګه د دوی په غاړه دی. تر 300,000 پورې زیات ځواکونه مونږ لرو چې مخکې مونږ دا هیڅ نه لرل. تقریبا تر 200 بالا پورې الوتکې لرو. لنډو ورځو کې 45 نورې راځي ورته. دا یو بخش دی په نظامي برخه کې. او کله چې تاسو امنیتي او دفاعي ځواکونه ولرئ، تاسو د خپل هېواد سوله او ثبات کولی شئ. دویمه مهمه برخه اقتصادي برخه ده. زرګونه کیلومتره سړکونه جوړ شول. زمونږ صادرات چې دي هغه نړیوال مارکیټونو ته لاړل. تاسو وګورئ جلغوزه هغه لاړلو چین ته. د دې تر څنګ مهم بحث زمونږ د نړیوالو سره د اړیکو بحث تر شوي. زیاتو هیوادونو کې زمونږ سفارتونه فعال شو او مونږ د یو هیواد او د یو ملت په توګه بېرته په نړۍ کې راڅرګند شو. د دې تر څنګ تاسو وګورئ منتخب رئیس جمهور، منتخب پارلمان، ولایتي شورا، د بیان ازادي، ښځو حقوق. تاسو ولیدل چې مونږ د شل کاله مخکې زر کسه نجونې چې مثلا مونږ لیسانس نه لرلې، اوس د دې تعداد لسګونو زرو ته رسېږي. تاسو همدا اوس سلګونه پوهنتونونه ګورئ، د دې تر څنګ زرګونه ښوونځي ګورئ. تاسو همدا اوس په ټول افغانستان کې دی چې دی داسې نجونې ګورئ چې ران شولې. مثلا د دې تر څنګ مهم بات دا و چې په امریکا او په دې ځایانو کې هغوی زده کړې وکړلې، اوس دغه نجونې راغلي دي د رهبرۍ کچې ته. دا بل بحث دی ټاکنی لرو مونږ د خلکو ارادي تمثيل لرو
هغه
مانوي اخلي چې مونږ
جاوید صاحب تاسو یادونه وکړه تقریبا بله تاسو او صادق صاحب تقریبا په هم نظر یاست نړیوال ځواکونه د ښارونو لری په لری کلو باندو کې تقریبا ډیره موده وسیدل او هلته د امنیت د ټینګښت ترڅنګ د پی آر ټی په بڼه د بیارغونې چارې هم مخته وړلې هدف دا و چې نړیوال ځواکونه وکولی شي کلیوالو خلکو ته د ژوند اسانتیاوې برابرې کړي پلونه پلچکونه جوړ کړي سطخانې جوړې کړي د کرنې په برخه کې د اوبو لګولو د کانالونو د پلونو او په ډیرو برخو کې دا د دې لپاره و چې د افغانانو زړونه نړیوال ځواکونه خپل کړي فکر کوي چې دوی په دغه شلکلن حضور کې وکولی شول چې د کلیوالو خلکو لپاره یو څه وکړي او د دوی په زړونو کې خپل ځای وساتي که وزي او یو وخت وایي چې نړیوالو ځواکونو دغه شی له موږ لپاره جوړ کړی یا داسې په عمومي تصویر کې واخلو داسې یو تصویر رامنځته کېدای شي
یو جرات به وکړه چې ورن په هیڅ حالت خوشحاله نه دي که دوی مثلا ډیموکراتیک نظام راشي منه خوښوي که دوی سره روسیه مرسته وکړي منه خوښوي که دوی سره نور څوک مرسته وکړي منه خوښوي زه فکر کوم موږ باید یو څه مسؤلیتونه خپل ومنو همدا اوس تاسې ګورئ چې د افغانستان ترکاري دوبۍ اماراتو دې ځایانو ته رسېږي همدا تاسې ګورئ چې د افغانستان انار چې دي د هغې جوس کاناډا همدارنګه انګلستان همدارنګه دغه ته رسېږي امریکا ته همدا اوس موږ د جلغوزیو کاروبار له امریکا سره شو دا خو د کلیوالو لپاره دي ځکه د هغوی حاصلات دي زموږ د جلغوزیو قرار دا وګورئ بل څه وګورئ دا ټول د همدوی سره دي یا مثلا په نورو برخو کې وګورئ کلو ته سړکونه پاخه شو کل سټورونه جوړ شول هلته سولر سیسټم دی هلته انټرنیټ دی هلته تاسو وګورئ زه یو مثال درته درکوم د ننګرهار خوږیانو ولسوال شل کاله مخکې سړک نه درلود اوس د غره تر بیخه سړک پوخ دی هلته سل بستریز روغتون دی یعنی دا هغه څه دي چې او که افغانان دا فکر کوي که افغانان دا توقع کوي چې موږ په یوه ورځ کې اروپا شو دا هیڅ ممکنه نه ده موږ په وچه کې راګیر یو هیواد یو موږ مثلا بنسټونه نه لرل موږ ظرفیت لرل تاسو پوهیږئ موږ د کرهنې یو ښه انجینر په هغه وخت کې نه لرلو اوس ظرفیتونه وروزل شو کار شو یعنی که څوک افغانانو کې دا وایي چې نړیوالو دلته مرسته نه ده کړې زه همدا سوال ورنه کوم چې کابل کې ټول څو ملي بس او نن کابل ښار تر پنځل کو یا تر څلور لکو پورې یوازې موټرونه په دې کې ګرځېږي دا د کومه شو افغانانو خو خپله کوم کار نه دی ایستلی افغانانو حکومت یو شی زه درته وایم چې موږ باید هانست اوسو موږ باید د نړیوالو په تعاملاتو کې هغه څه اوسو چې نړۍ په موږ باور وکړي او موږ دغه باور چې دی د خلکو او هغه څه چې نړۍ موږ ته راځي نو هغې نه وروسته موږ بیا کولی شو چې د خپل هیواد لپاره هم هماغه څه فکر وکړو لکه د نورې نړۍ لپاره چې
بله مننه جاوید صاحب ساده صاحب تاسو هم مخکې یادونه وکړله چې نړیوالو ځواکونو یوه عمده لاسته راوړنه دا ده چې افغان امنیتي ځواکونه یې وروزل په پښو یې ودرول او ښه یې سنبال کړل فکر کوي چې افغانستان داسې ځواک لري چې کولی شي په یوازې سر د وسلوالو طالبانو او نورو ډلو په وړاندې ودرېږي
بېله شکه زه فکر کوم چې موږ دې حد ته رسېدلي یو چې بلاخره به د افغانستان د اوسنۍ ځمکنۍ بشپړتیا د افغانستان د اوسنۍ اراضۍ د دفاع لپاره باید زموږ ملي امنیتي ځواکونه جوړه دي او جوړه شوي دي زما معلومات دا دی څنګه تاسو ته معلومات دی چې 2014 کال نه دې خواته زموږ ملي امنیتي ځواکونه خپله په جنګي حالت کې دي او تقریبا تر وړم کال یعنی یو کال مخکې 90% عملیات مخته وړل و اوس 100% عملیات مخته وړي زما باور دا دی چې موږ د دې وسلې فوج په کتو سره د وسلې امکاناتو په کتو سره او د یو قوي رهبري په درلودلو سره کولای شو بلاخره دغه د خپل ځمکنۍ بشپړتیا او د خپل اراده سره په وکاندو نو زه کوم تشویش نه لرم دا وطن به وي په دې وطن کې درسته خبره ده چې موږ مشکلات لرو ستونزې لرو د نړۍ استخبارات سره په جګړه کې ښکېل یو د سیمې استخبارات سره په جګړه کې ښکېل یو دښمن مونږ له بده مرغه دومره یو مکار دښمن ده چې موږ هر پرمختګ ته اړ یو نشو کولای زموږ پرمختګونه ومني او یا منظور هدا خل وی ګورین بنا پر دې باندې زه فکر کوم د شتا سن سره تر بعد مختزو او حرکت کوو زمونږ د ځاکول ورته د دې جوګه شوی د چې بل اخر خپل زمکو ساتي
بله جاوید صاحب تاسو چې یو څه موده د دفاع وزارت ویان وی ځواکونه فکر کوي چې هغه څه چې باید لازم وای روزل شوی وي او که دغه اعلان چې نړیوال ځواکونه وزي دوی لپاره هم ناببره وو په یوه برخه کې ډیر انتقادونه موجود دي هغه د افغانستان ځواکونو مجهز کېدل چې ډیر ناوخته وخته دغه بهیر پایل کړ نه پویږم چې ولی له مختلفو لورو د انتقادونه کیږي چې پر دوی باندې باور نشوي کې د چالو تکاوات جګړه کړی اوس د لوجستیک په برخه کې افغان ځواکونه د انتقال په برخه کې د مهماتو په برخه کې تقریبا له غټستون سره مخامخ دي مونږ چې وینو اکثره پوسټو ته دوی نشي رسولای مواد اكمالات او دا ټول له حوال لري باید وشي ولی و نشو نړیوالو ځواکونو دغه ټکټ ډیر پامونه ک افغان هوایي ځواکونه خوونه روزل دغه بهیر ډیر ورسته پایل کړ
یا ما چې مخکې ویلی وو په دې کې دا غوښته اشتباهات وو دا بهیر په ټوله کې په تاسو سره وو روښانه کې پیل شو نو دا چې وره کله چې بهیر هم پیل شو هغه سیمپونه چې باید امنیتي دفاعي ځواکونو ته په نظر کې نیول شوي هغه سیمپونه هم په نظر کې ونیول شول بل مهم بحث دا و چې دغه وو تهدیدونه په نظر کې ونیول شول لومړی د بحث دا و چې اویا زره امنیتي دفاعي ځواکونه کول شي د ستونزه حل کړي ولی بیا چې موږ وکړل ستونزه ډیره لویه وه چې په زمون په خواو شاکې زمون غونډي هو دونه پامنيتي دي پېز وکونه ډیر زیات دي نو دغه بیلانس باید ساتل شي بل د نشي توکو مافیا او کخ د دې په دغه بیلانس باید اماده کې نیول شي د داعش په وړاندې د نړیوال تروریزم په وړاندې دي کې څون دی وی ولی په تیرو شپږو غوښتل چې کله نه چې ولسمشر غنی واکته ورسېدلو یو حقیقت دا دی چې امنیتي دي پېز وکونه ته پاملرنه زیاته شوه په مانوي لحاظ هم د مورال له لحاظه وس سید چې یو څه وخت پورې بستون دی او وینو په هر هیواد به تاسو بستون دی وویني هغه درک یو هغه حل لري وباسي اوس خوشبختانه د ولسم شر د ورستي سفر نه د چامبیکا په لارولو هغه د نو الوتکو د ډیرو الوتکو د ورکر اسمنه کړي د نړیوال ځواکونو وتل یو چانس هم همدا دی چې موږ به نور په خپلو دی خو تر څو به نړیوال ځواکونه دلته و موږ منتظر یو زه فکر کوم چې تاسو موږ آماده وې او آماده دي ځکه هغه وخت چې زه وزارت دفاع کې وم تخصص نه یو فیصد پورې عملیات موږ مختورل په بعض ځایو کې بدوی مشورتي یا لوجستیک او یا هوایي ملاتړ راکولو ولی اوس خو که دغه 15 بالا الوتکې چې بل ورځ دوی اعلان کړي دوی راورسېږي زموږ دا ستونزه هم حلېږي ولی یو بحث ډېر مهم دی هغه دا چې د دلته کې دا کومه چې د امنیتي دفاعي ځواک رهبرۍ کې باید ډېرې ګوتې ونه وهل شي او که رهبرۍ سالمه پاتې شي
مننه سادات صاحب اوس چې دغه وضعیت تاسو وینئ د افغانستان وضعیت ډیر پیچلی لکه څنګه چې ولسمشر غنی وویل یو حالت رامنځته شوی جنګي حالت افغانستان قوي پیاوړي ځواک ته اړتیا لري چې وکولی شي دغه ګواښونه چې نن ورځ افغانستان ته متوجه دي شن کړي د افغانستان دولت اوس له ولس څخه هم د ملاتړ غوښتنه کړې ده که په دې باندې لږ یو لنډه رڼا واچوي او بل بحث دا دی چې 40 کاله چې نړیوال ځواکونه په افغانستان کې پاتې شول فکر کوي چې آیا موږ په نظامی او امنیتي برخه کې غربي یا لویدیز د ناتو سیستم خپل کړی شو کنه ځکه چې تر دا پرونه پورې هم په افغانستان کې هغه روسي د پخواني شوروي اتحاد پوځي سیستم روان دی الیکپټر محمد دی ټول هغه دی آیا افغانستان بل دی ورسته بیا هم په همدغ غربي یا د ناتو په سیستم پورې تړلې پاتې شي کنه
یو خود استاسو دو سوال دی یو سوال دی چې افغانستان د خلکو سنې وجه چې دوی جګ شوې دي او داخل افغانستان حکومت یا د اوسنی رهبری د افغانستان لپاره باندې راکړه چې باید دفاع وکړي موږ د تاریخ په تیر کې د تاریخ په وګړو سورو زموږ جغرافیه ملتونو ساتلې ده بلکې د دې کې حکومتونه نه په دې کې نظامونه نه ول د جغرافیه د افغانستان خلکو ساتلې ده ملت افغانستان خلکو ساتلې بل اخر د افغانستان خلک د افغانستان ملت ده نو زه فکر کوم چې اوس بل اخر وخت رسول الله چې موږ د اجنبيانو مقابله کې او د هغه شمه مقابله کې چاغي هغه خلک د افغانستان د ملت په جګړه کې د افغانستان د نظام په جګړه کې یا د افغانستان د بربادي لپاره جګړه د افغانستان خلک لاس په کار کې دا لمړی ځل نه ده او اخر ځل به هم نه وسیږي یو مثلا دا مسله تاسو ویل چې په سیستم کې چې غربي سیستم د پاتې کیږي یا څه نو زما د دفاعي زما هدف دا چې د افغانستان حکومت یا رهبری اوس په هغه هڅه کې تر څو هر حالت ممکن لا چې کول شي موږ لپاره موسمیر اوسې موږ لپاره ممید اوسې هغه باندې لاس کار کیږي یعنی د جدال وته کورنۍ ول په زمان کې د وسلو تجهیزات او تیر لنوري وادونو څخه دا به د افغانستان حکومت د خپل جغرافي موقعیت ته په کتو سره د افغانستان د ابو هوا د اقلیم د په کتو سره باید دغه امکانات تلاشو سره ولري چې هغه په افغانستان کې ګټور شي کوم دا نو ټکنیکی بحث زه فکر کوم چې دوستان په دې باندې بحث کولای شي
بلې مننه جاوید صاحب نړیوالو کویلی دي چې ځواکونه باسي خو بیا به هم د افغانستان له دولت او د غراز د امنیتي ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکړي د ملاتړ په برخه کې د تمویل موضوع د چې لمخې مخ کې ویلي دي چې د میلیارډونو هغه مرستې به افغان امنیتی ځواکونو سره دوام وکړي. کراشو دته چې لرینه آیا فکر کولای شي چې کچېری د افغانستان وضعیت لا خرابېږي، خارونو د نیول کېدو ګواښ زیاتېږي، وسلوال طالبان نور هم رامخته کېږي، فکر کوي چې آیا له بهره لرې به بیا هم امریکا افغانستان کې ښکېله پاتې شي په پوځي برخه کې او په وسلوال طالبانو به بریدونه وکړي د افغانستان د پوځ په ملاتړ؟
مورال او ډیر قوت سره د افغانستان د امنیت فوج واکونو شاته ولاړ دی او طالب هیڅکله نشي کېدلی چې نور بریالی شي یا خار ته رانه وځي. په شلو کلونو کې هغه ازادي، په شلو کلونو کې هغه امکانات چې ولس ځوانانو ترلاسه کړي، تاسو وګورئ د ځوانانو همدغه پرمختګ غواړي. بل مهم بات دا ده چې هغوی دا مرض دغه کړي ده، افغانستان نه دی او نړیواله ټولنه هم اوس افغانستان نشي هیرولی. دلته د امریکا او ناټو مهالې ګټې دي، دلته تاسو د چین دیوالته په وروستیو کې دلته مثلا نور مسایل شته سیمه ییز کې امریکا ډېره زیاته دلچسپي لري او امریکا هغه امکانات او هغه ټکنالوژي لري چې کولی شي په یو ساعت کې له فرض او یا مثلا د بل عربي هیواد نه الوتکې چیږي کې او دلته ټارګېټ وکړي او بېرته لاړ شي. او دا څو وخت کړي مو په فراو دي ځایانو کې مثلا دوی هغه ځنه راجیب شوي دلته د نشې توکو فابریکې ویشتي او بېرتهلي. یعنی په دې برخه کې امریکا او ناټو چې دی کومه ستونزه نه لري، موږ د دوی سره سوپا او نور قراردادونه هم لرو او د دوی هغه خپلې ګټې چې دي د دوی نېشنل انټرست دي هغه هم دوی ته دا اجازه ورکوي چې دلته عملیات. نو زه فکر کوم چې او تر ټولو مهم باز دوی ته دا ختمانیږي چې دوی موږ ته بلک هاک جنګي هلیکاپټر راځي او یو څه موږ دغه بلک هاک انټي جنګي هلیکاپټر دغه چی کی د تعداد نو درته تاسو مره وشته دي چې الله دا کوم په دوران کې دغه رهبری
مننه. له دواړو میلمنو مننه کوو چې په دې بحث کې را سره ګډون وکړل. د سیاسي مسایلو څېړونکی سید خالد سادات او د غراز سیاسي فعال او د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی مرستیال غفور احمد جاوید په دې بحث کې ګډون وکړل. دې بحث البته آباد ډېرو خو موږ یوه برخه راون غړل چې نړیوالو حضور په تیر شلو کلونو کې څه لاسته راوړنې درلودې، بیا هم په دې موضوع کې پاتې کېږو. تر اوسه پورې نړیوال ځواکونه نه دي وتلي. نړیوال ځواکونه به د اګست میاشتې تر 1 دېرشمې پورې له افغانستان ووځي. پر دې به بیا هم بحثونو ته دوام ورکوو. ازادي راډیو اوري هره ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو خپرونې کوو.
وطن ودان وطن دا دلو افغان وطن دا پمنګ ګران وطن
دا پمنګ ګران وطن دا پمنګ ګران وطن
خاور د غیرت زلزلې لري طوفان لري غرونو کې بازان لري وطن ودان وطن دا دلو افغان وطن دا پمنګ ګران وطن
دا پمنګ ګران وطن دا پمنګ ګران وطن
خاور د غیرت زلزلې لري طوفان لري غرونو کې بازان لري سینې دار افغان ولولې لري بلند لمبې لري جلا سینې دار افغان ولولې لري بلند لمبې لري وطن ودان وطن دا دلو افغان وطن دا پمنګ ګران وطن
دا پمنګ ګران وطن دا پمنګ ګران وطن.
غیرت زلزلے لری طوفان لری غرونو کی بازان لری اور د غیرت زلزلے لری طوفان لری غرونو کی بازان لری چت سرنا لا اسمان سرا ننگاولا ایمان سرا سارے دغرو چت سرنا لا اسمان سرا ننگاولا ایمان سرا ساعت